زیات کارونه پر مخ وړي.
زین صاحب ته ګورم دی زده کوونکی هم ده تر څنګه په نامه د بریل خطونه دي هغه ډېر ښه وایي ویني نه اما ګوته پکې دي دغه پسته باندې هر څه ویلی سي داسې نه ده لکه د نور نابینایان چې هغوی د خپل ټولنې او د همدا شان خصوصا د کورنۍ د غړو د اوږو پار اوسي.
زهین په خپله شاعر نه دی خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي. هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر سال از مقام تو تقدیر می شود، عمری رنج های تو تحقیر می شود.
تاسی ازادی ای رادیو تا غواجی است. ده حبیب رحمان تاثیر لدی راپور سره د خبرونه دویمه نیمایی تا ورسیدو. ده مهمو خبرونو لندیز لفریبا ظاهر نه.
د استرالیا د رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد پاوز لسرتیری له دندو لرې کړی سوي دي. دا وروسته له هغې چې په روزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وسوه. د ناټو یو چارواکی وایي له کندوزه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینیر سید معصوم سعیدي چې یوه اونۍ وړاندې د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو تښتولی و بیرته را خوش سوی دی. د کندهار چارواکی وایي د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی شراغلاس ویونکو ته لازمې اسانتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ایران او د امریکا متحده ایالات که وغواړي کولی سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته وروګرځي، یعنې مخکې له دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. د ایران د بریتانیا او استرالیا تبا کایلی مور گلبرت لبنده خوش کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې نوموړی اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شوی ده. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د 2,409 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ ولولي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام مخبريږي.
مخکخي خزي
د آزاد ریډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خزي خبرونه ده او مک په خبرونه کې دوی میل منی لزان سره لرو. اغلی شهناز خرغلست خبرونه ته
مننه
ژوند ژوند یو څه کامیاب لره. لګراته دا وایي چې عدالت ګوند تر ډیره چا ته کار کوي، یعنی خزو لپاره که د نارینه و لپاره که نه د ټولو ځوانانو لپاره.
د عدالت ګوند فعالیتونه په هلمند کې یوازې د خزینو لپاره نه دي، بلکې د ټولو هلمندي ولس لپاره ده، هم د ځوانانو هم د خزي او هم د نارینه لپاره. د عدالت ګوند هدف او مرام دا دي چې د خصوصا د ځوانانو او ښځینو لپاره، ځوانان نجونو لپاره د کار زمینه برابر کړي او د دوی دپاره عدالت غوښتنه وکړي. او بعضې هغه کلیوالي خوندې چې زموږ په هلمند ولایت کې دوی خپل د حق او حقوق څخه آګاهي نه لري، د دوی دپاره بعضې ورکشاپونه بعضې کنفرانسونه موږ لرو چې خصوصا داسې د تاوتریخوالي په اړه د اساسي قانون آګاهي ورکوله، د بل قانون د تاوتریخوالي قانون په اړه خلکو ته آګاهي ورکول، تر څو چې هغه خوندي زموږ په هلمند کې خصوصا په کلیو په باندو کې ژوند کوي دوی خپل د حق او حقوقو څخه آګاهي نه لري. آیا موږ یعنی په هلمند ولایت کې خصوصا د افغانستان په سطح موږ داسې خوندي لرو چې زموږ د حق او حقوقو څخه دفاع کوي؟ بعضی تاوتری خوال استید فی در خصوصا در شزینه و پا بخ استید فی بعضی خونده پا بده که ورکول کیزی بعضی خونده دی چی پا کم سن واده کیزی بعضی خونده دی چی یعنی پا دیر گذاف پیسو ورکول کیزی نو بالاخره در دی جوان دورست پا ورست تاوتری خوال سر برابری
بله پدې اړه بلې بلې پدې اړه بنورې پښتنې حمله تاسو نه ولرو موږ سره اوس اغلی سایره شریف هم په کرخه اغلی شریف خراغ لست
وعلیکم السلام
تاسو نه هم مننه اغلی شریف کا په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه لګ معلومات ورکړي
سایره شریف هم د خوست ولایت استازي پولیسي جرګه کې
بلې رخ اغلی شریف زمونږ اوریدونکو بالا تاسو نه پښتني نوري هم ولري خو را به شو تاسو وکالت دورې ته کله راته او یاست چې څنګه مو علاقه پیدا شوله چا وه سوالې چې وکیل شي او په دې توګه باندې د خپل خلکو نمائندګي وکړي
مننه پښتن نمو د وکالت غاټه څنګه وکیل شوم د دې حساب وګړي تاسو د پروګرام د اوسلنه په وته خبرې خو
په لاندو کې وایست
او په هر صورت مهاجرتونو افغانانو ته د منفي ټکو تر څنګ مثبت ټکي هم لرل کله چې موږ مهاجر شو پاکستان ته او په پاکستان کې په اصطلاح د خپل نړۍ نه وتلي ځینې ستونزې ځینې ښېګڼې ځینې بدګڼې ولیدې او بیرته چې افغانستان ته راغلو بیا زه خپله راخم خپل ولایت ته لاړم خوست ته لاړم او هلته د دولتي مسؤلیت تر څنګه چې د ښځو د چارو ریاست ما په غاړه وو د ښځو د ژوند تک د تاسو په پروسه کې چې مستقیما د ښځو ژوند پورې زما مسؤلیت تړاو درلود یعنی د خوست کې د ښځو اجتماعي اقتصادي او سیاسي حالات ته په کتو سره زه دې ته متوجه شوم چې د لوړ مقام نه زه باید د ښځو لپاره د خدمت کې ځواب وګرځم او بل خوست کې داسې حالاتو کې زه خوست ته لاړم چې د طالبانو نظام نوی د منځه تللی وو ښځې لوستې او نالوستې ښځې ټولې په اصطلاح په کورو کې وې نو دې پروسې ته د تحرک په منظور په هدف زه په اصطلاح ټولنې ته راووتم او د ښځو په منځ کې نکار پیل کړو او همزمانه د دې انتقالي حکومت رامنځته شو انتقالي حکومت خو درشل کې اساسي قانون ته کار کېدو چې په دې پروسه کې هم زه دخیله وم او د دې لارې نه مې وغوښتل چې ښځې هم په دې پروسه کې دخیلي شي او بالاخره د ولسمشر د انتخاباتو پروسه راورسېده د هغې نه وروسته د پارلمان مسله رامنځته شوه نو هم د ښځو چارو ریاست هم دا نورې پروسې چې ما په دې کې کار کوو د ټولو زه دې ته وهڅولم چې د ښځو په منځ کې نه یوازې خپل ځان لپاره بلکې د ټولو ښځو لپاره دا کار وکړم چې دوی بلې
بلې بلې ستاسې غږ راځي مهرباني
نو د دې ټولو ښځو یعنې دا هدف مې دا و چې ټولو ښځو باید راووځي او هم په سیاست کې او هم د ښوونې او روزنې په برخه کې د دولتي چوکاټ په برخه کې چې هر څه د آماده وو یا د میاسر وو چې د هغې نه باید استفاده کړې وای چې په پنځلسمه دوره د پارلمان کې د خپل کمیډیشن او د خپل ځان تر څنګ لاسکه نور د ته وهڅول چې دوی باید ما سره کاندید شي پارلمان ته او تر څنګ یې هغې نه وروسته بیا ولایتي شورا انتخابات هغې لپاره باید ښځې کاندید شوې وای چې هغه هم د خوست نه ښځې کاندید شوې او لوی جرګې ته راتګ د اساسي قانون د تصویب لپاره یعنې دا ټولې هغه سیاسي پروسې وې چې په اول قدم کې زه درته وهڅولم او زما تر څنګ نورې ښځې هم دې ته وهڅولې او دې ته یې اماده کړې چې دوی باید د هېواد په سیاسي پروسه کې برخه واخلي او خوشبخته نه تر دې دمه پورې دا پروسه ایدا مالری او زه د دریمه دوره د پارلمان د تیزفو د خوست ښځو او د خوست ولس استازیتوب
بله اغلی فایستاسی په خپل خبرو کې ویل چې عامه په هاوه خزو ته د غوی د حقونو په برخه کې ورکوي
کدارته وایاس چې دغه په کومه بڼه باندې دا، یعنی په لیکلي بڼه باندې دا کنه تبلیغ په بڼه باندې دا، تاسو دوی راغواړي او په تبلیغ بڼه باندې ورته شفاهي وایست؟
ګرانی خوري، دا خداس دې چې مثلا کوم د باسواد خوند د پاره پروګرامونه یا ورکشاپونه لرو، او د پاره یعنی په لیکنه بڼه دا، یعنی د دوی د پاره ترنینګ ترنران تاکو د دوی د پاره ازایی ورکو، او بعضی کلیوالی زموږ بی سواد خوند دی چې دوی سواد نه لري، د هغوی د پاره بیا دغسې داسې مواد لرو چې دوی ته داسې تصویرونه دي چې د تصویر د لارې دوی ته به داسې یو پیام ولري تر څو چې دوی هغه خپل مرام او مقصد د ورسېږي. بل د دوی د پاره موږ داسې آګاهي ورکوو خپله لکه د تدریس په رقم، داسې نه په لیکنه بنه، د لفظي یا د خبرو کولو په رقم دوی ته آګاهي ورکوو چې مثلا تاسې په ولایاتو کې، په ولسوالۍ کې، مثلا په مرکز کې مدافع وکیلان لري، سرانوالان لري، د خوندو په بخش کې دوی کار کوي، مدني فعالین دي. یعنی تاسو کولای شئ چې یو مشکل په کور کې ولري، نو دغه خپل مشکل مدني فعالان خوندي ته مثلا سرانوالان دي، مدافع وکیلان دي، د دوی سره شریکه کوي تر څو چې ستاسو دا مشکل حل او فصل شي. نو داسې په مختلفو آبادو
سره اوریدونکو هم په کرخه دی. اوریدونکو برا واخلو، السلام علیکم.
نوم می احمد همدر، عمان قرغیو نظر سپاړی کې.
همدر چې په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریکه کړئ.
سلام دې دغه هلمندې کور نه دا د څومره ډکړې کړي او چې ته کړې دی او څومره را نه دا دی هلمند وګړي واده ورې دې لکار نه څومره راوځي دي.
بله
دغه نه پښتنه
که څه هم د خوبیت خلک وایي چې څومره د دې د کار ناراضي دي، هله چې په خبرونه کې داسې کسان هم زنګ وهي چې له هلمند نه وي. اغلی شهناز فایز، زمګ د ورور پښتنې مو واورې دي؟
بله بله بله.
مهرباني وکړه.
یعنی زما تحصیلات لیسانس یم، د حقوق علوم سیاسي څخه فارغه یم، نو په هلمند کې رښتیا هم د خلک د ټول افغانستان خلک دي تیراس لري چې هلمند کې داسې خوندې موږ لرو چې مثلا دوی تحصیلات ولري. رښتیا هم چې زموږ په هلمند کې نه هم ده او موږ داسې خوندې لرو چې هم لیسانس دي، هم ماستري لري، هم دوی ډېر ښه فعالیتونه لري په هلمند کې. نو زه خپل دغه وظیفې څخه ډېر راضي یم او زه په دې باندې افتخار کوم چې زه خپل د خوند دپاره یو خادم یم او د دوی دپاره خدمت کوم او د دوی د حق او د حقوقو څخه دفاع کوم.
بله ډېر ښه. آغلی شریف، یوه پوښتنه مو تاسې ته متوجه ده، ستاسې په نظر باندې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته څومره پام شوی دی؟
بیا هم د پوښتنه نو کله چې موږ دا کوو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، نو دا یوازې په الفاظو کې نه ده بلکې په هغه کړنو کې به وي چې د ښځو د انسان په نوم او د ټولنې د وګړي په توګه د دوی شتون، د دوی فعالیت، د دوی ونډه او بلاخره هغه مسایل چې د ښځې په ژوند پورې تړاو لري هغې ته په کتو سره خوشبختانه په جریان د څو لسیزو کې د ښځو د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي غوښتنو ته، د دوی حقوقو ته پاملرنه شوي. خپل ښځې هم په دې برخه کې فعالې دي او خپل غږ پورته کړی، یعنې دا سمینار ورته مشاهده شوې ده چې د غږ پورته کولو د بیان د ازادۍ له لارې نه، د مطبوعاتو له لارې نه، او خپله دوی نیخ هغه په ټولنه کې د فعالیت له مخې دوی دا ثابته کړی چې دوی بدون د ښځې د موجودیت نه هره پروسه وي، ولو که هغه د سولې پروسه وي یا نورې سیاسي او اقتصادي پروسې وي، هغه پروسه به نیمګړې وي. خصوصا د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. په منظور کې د جګړې په نتیجه کې هغه قشر چې ډېر زیانمن کېږي هغه د ښځو قشر دی او ښځې دي. همیشه یا د مور په نوم یا د خور په نوم او یا د مېرمنې په نوم همیشه د جنګ د منفي اغېزو لاندې راغلي. جنګ هغه دروند پیټی د ښځې په اوږه ده. نو بالمقابل په سوله کې هم د دې ونډه ځکه برجسته ده او ډېره ده چې زیان ډېر ښځو ته رسېږي. نو په حکومت باندې لازمه ده، په نړیوالو ټولنه باندې لازمه ده چې د ښځو غږ ته لبیک ووایي، د دې غوښتنو ته همدا چې په څو لسیزو کې توجه ورته کړي، همدا زیات توجه ورته وشي، غږ واورېدل شي، په خپله په پروسه کې د پروسې په جوړښت کې د نظام په جوړښت کې د دوی ځای تش پاتې نه وي، غږ واورېدل شي او ملاتړي وشي، هم د نړیوالو خوانه، هم د حکومت د چارواکو له خوانه، په عام په خپله ښځې هغه څوک چې په پروسه کې داخلي دي، دوی د دې سبب وګرځي چې د نورو خوندو لپاره زمینه مساعده کې د ګډون، د غږ پورته کولو او د حق غوښتلو. نو تر یوه حده پورې چې نړیوالو ټولنه توجه ورته کړې ده، دولت توجه ورته کړې ده، دا به ښه اقدام وي، ښه اقدام به وي. ورباندې چې موږ وایو چې بسته
په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. اغلې فایز، د سولې په برخه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
زما په نظر کې د سولې په پروسه کې یعنی هغه ډېر مهم ونډه ښځې لري. د دې په خاطر د مثال په توګه که یو ښځه وغواړي خپل په کور کې خپل اولادونه ته ووایي چې مثلا د جنګ څخه لاس واخه، یعنی زه دغه خپل شیدې تاته نه بخښم تر څو چې ته دغه د جنګ څخه لاس وانخي. نو دغه اتمی دغه ځوان خپل د مور په خبره کې، یعنی زموږ سیس بیا خصوصا د پښتنو سیمو چې دی، یعنی ښځینه و دپاره دی احترام لري او دې ته د قدر ور په سترګو ګوري. نو دا خو ډېره مهمه ده. هم زه چې ګورم دونه چې باید زموږ خوندې خصوصا په دا جوغه کې چې دی تللي دي، یعنی زموږ د خوند سهم کمرنګه ده، باید داسې خلک انتخاب شوي وای د سولې په پروسه کې خصوصا په دا مذاکراتو باندې چې دوی داسې خلک وای چې دوی رښتیا هم د جنګ متضرر شوي وو، یعنی د جنګ قربانیان وو، د سولې په هغه مفهوم او مرام دوی پوهېدله. اوس زه انتقاد نه کوم چې زموږ بعضې خوندې د کابل څخه انتخاب شوي دي، خو خیر دی هغوی هم زموږ نمایندګان دي، زموږ خوندې دي، دوی کولای شي چې نمایندګي وکړي. خو زما په نظر باید داسې خوندې انتخاب شوي وای چې دوی د شرایطو څخه فارغ وای، چې د حدیثو د لارې دغه طالبان ورونه دوی خبرو اترو کوله تر څو چې دوی پر دې باندې یو څه باور درلودی چې رښتیا هم په افغانستان کې موږ داسې خوندې لرو چې مثلا د دیني د لحاظه څخه دوی او بعضې داسې خوندې باید انتخاب شوي وای چې د ولایات ولسوالیان داسې خوندې وای چې رښتیا هم دوی یو نه څلور پنځه زامنې دوی د لاسه ورکړې دي.
بله بله. اغلی فایز، بیا به هم ستاسو خبرو ته راشو. یو اوریدونکی لرو، دی برا واخلو، دی هم پوښتنه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
میرمنو سلام، محمد قاسم زاکم د لمن بلاسه سر پارٹی کې.
مهرباني وکړئ ځواب سه.
ډیر زیات مننه کوم د فلسطین اسلامي جمهوریت څخه د پاره ډیر کارونه کوي، په خاص ډول د هغوی دندې ته دا هو ته ډېر مشکلات لاسرسی کړی ولي دا هو کوم دین چې دوی دي هغه کې دوی وکیل هم دوی ته کوښښونه کوي. ښه مثال د میدان وردګو ښاروالو د وزیرفا سفاري چې هغه څو مخکې ځینې کوښښونه ورته کتل، هغه ښاروالي ته پرېښول ځلا د پر خوند نشته. د دې د مسلم لپاره دا مجلس عالم یو د افغان حکومت سره دي کوم توافق دې کړی دی، دا کوښښونه د منځ کې
بله بله ډیر زیاته مننه زواک صاحب. دغه پښتنه فکر کوم چې اغلی فایسته متوجه ده، ځکه چې مدني فعالیتونه هم تر سره کوي. مهرباني وکړي اغلی فایز.
ما په نظر رښتیا هم چې د افغانستان یعنی د افغانستان دولت دونه چې نجهد په اوسني وخت کې ښځو ته حق او حقوق ورکړي دي، موږ د دغه څخه راضي یو. رښتیا هم پخوا موږ داسې خوندي وو چې د دوی دپاره نه هغه تحصیل زمینه نه وه برابره، اوس الحمدلله اول مش په دایلمن کې چې ډېر په هلمند کې یعنی ناامني ده، بیا هم زموږ ډېر خوندې فعاله ده او ما خپل فعالیتونه کوي. خو بیا هم دونه چې موږ غواړو چې باید په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم باید ډېر ښه، د دې په خاطر موږ پر دې باندې فشار راولو چې زموږ خوند په یو ریاست کې که اقلا رئیس یو نارینه ده، باید هغه د هغې مرستیال یا یو مشاور باید موږ یو خوندې ولرو په هر ورګان کې، د دې په خاطر چې زموږ بعضې خوندې مشکلاتونه لري. هغه ریاست ته چې ولاړ شي چې وګوري او خور پکښېکسته بیا کولی شي چې په ډېره یعنی آزاد فضا کې دوی خپل مشکل ورته ووایي. نو بیا هم موږ نور هم توجه غواړو.
بله بله بله. آغلی شریف تاسو زما غواړئ؟
اورمه.
آغلی شریف تاسو لکه څنګه چې تاسو د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستي، دا راته وایاست چې د پخوا په پرتلا اوس څومره آسانتیاوی جنو ته د زده کړې په برخه کې برابرې شوې دي، یعنی د پخوا په پرتلا اوس مهال جنې څو سلنه یا کپ سلنه باندې نشي ویلې اټکلي ډول باندې څومره جنې به وتوانېږي چې یا توانېدلې دي چې مکتبونو ته لاره پیدا کړي، پانتونونو ته لاره پیدا کړي او زده کړې وکړي؟
زه د خپل مسؤلیت نه یوه خاطره تاسو وایم چې کله چې زه خوست ته ولاړم، په خوست کې په ټول خوست کې یوه لیسه وه د بی بی علما په نوم، هغه درې صنفونه اول دوهم دریم صنف لرلو په نوم لیسه وه، مګر مکتب یې نه درلود. په پنځو کلو کې هغه فارغین ورکړل او پخپله په خوست کې د خوست پوهنتون کې د خوست میشتو پیغلو پیغلونه د خوست پوهنتون ډاک د مسلطو په درخواو انجونې هلته محصلې دي. همداسې د نورو ولایتونه حتی د فاریاب او د ګلجان چې د ازبکو خویندو نه په خوست کې چې مطلق تدریس په پښتو دی دوی هلته زده کړې کوي، د نورو ولایتو انجونې هلته دي. فلحال موږ په د خوست کې د دولت په چوکاټ کې موږ رئیسان لرو، د ښوونځیو د لیسو مدیران لرو، په صحیح برخه کې یعنی موږ دومره هغې سرحد ته سل په سلو کې نه رسېدلي چې زه ووایم سل په سلو کې موږ د خوست میرمنې کابل ته راتګ د تداوی لپاره کابل ته راتګ یا نورو ولایتو ته یا بهر ته ضرورت نه لري، دا به غلطه خبره وي. مګر موږ تقریبا 80% په صحیح په برخه کې د هغې حالت نه راوتلي یو چې یوه مور به د زیږون په وخت د امکاناتو نشتون په وجه اوس موږ ټول سولای په کلیو کې کلینیکونه لرو، ټولنیزې دایاګانې چې جوړ شوي دي هغه لرو، قابلګانې لرو، په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال دي. په مرکز کې موږ د سرحد شفخانه کې د هغه شفخانه کې د بهرنیانو په واسطه په مالي لحاظ تمویل کېږي. په خپله د خوست فارغین ډاکتران لرو په ملکي روغتون کې او تر څنګه یې شخصي روغتونونه شخصي
مسوسه کوي
چې د
ښځو برخه پورې اړه لري. اغلی فایز، د مدني فعال په توګه کار ته وایاس چې تاسو تر اوسه پورې کومه هڅه کړې ده د هلمند ښځو لپاره چې مالی استقلال ولري، یعنی د کار د زمینې لپاره؟
از ما د ټول چې ما یو ځنی هدف ته دي چې زه وکولای شم خپل المندي خوندې، خصوصا هغه خوندې چې زموږ زیاتر المندي خوندې یعنی جنګپلي، غنځپلي ولایت موږ داسې خوندې لرو په هلمند کې چې دوی یعنی خپل زامن د لاسه ورکړي دي، خپل خاوندان د لاسه ورکړي دي، خپل ورونه یې د لاسه ورکړي دي. موږ د دوی دپاره
یعنی د کار زمينه او ته برابر کوشتیا هم چې وکیل صاحب وویل چې دا سي بنیادی کار تر اوسه په افغانستان کې نه دي شوی. مشتیا هم دا سي پروژې راځي د یو شپږ میاشتې د پاره یا د یو کال د پاره دا سي بنیادی کار په هلمند کې نه دي شوی چې یو فابریکه جوړ شي چې دا سي یعنی دایمي هلته ښځې ولاړ شي کار وکړي. هم دوی خپل خودکفاس دي او هم دوی یو کار زده کړي هم او هم د دوی اقتصادي مشکل ورته حل شي. نو داسې بنیادي کار تر اوسه په هلمند کې نه دي شوی او موږ همیشه د دوی ږغ د دوی پیام یعنی لوړ مقامات ته رسوو چې موږ په هلمند کې ضرورت لرو. داسې خوند لرو چې په خدای باور وکړي چې دوی تمام ورځ د دوی لاس گدائی تا یعنی پر سرک ناس تی گدائی تی اخبال اولادون تا یو گول دو دی پیدا تی نو دوی از دغسی کارو تا ضرورت لگی. خو موز امیشه دغسی یعنی که پا مرکز که هم اولاد تو که در زن پسط پا کندار که درسی یو پرگرام یا کنفرانس که موز در دوی جاق و یعنی پورتکو جاق رسو بل
بل بل ډیره زیاته مننه اغلی فایز. ستاسي لومړی توبونه ستاسي د ګوند لومړی توبونه چې دی په خاصه توګه د خزو د حقونو په برخه کې
مننه زموږ یعنی د عدالت ګوند لومړی توبونه دا چې یعنی اول خو په ټول افغانستان کې خصوصا په هلمند کې دغه ناامني ورکه شي د خلکو دپاره د کار زمینه برابر شي او زموږ هغه خوار او غریب خلک چې یعنی د جنګ قربانیان سوی دي دوی دپاره یو څه یعنی رسیدګي وشي د دوی حق و حقوق ورته ورکول شي. زموږ بعضې خوندې دي چې مثلا دوی کور نه لري ځای نه لري. زیاتره خوندې زموږ تاسو پوهیږئ چې هلمند څوارلس ولسوالۍ لري. د څوارلس ولسوالۍ څخه یعنی یوه ولسوالۍ چې د ګرشک ولسوالۍ ده یوازې هغه فعاله ده. ټول یعنی دیارلس ولسوالۍ سقوط دي. دغه ټول ولسوالۍ خلک مادر شوي دي او مرکز ته راغلي دي. نو د دوی دپاره یعنی د کار زمینه د دوی دپاره د کور زیاتره خلک د خیمو لاندې په دغه ژمي په دا یخ په دا باران کې ژوند کوي. یعنی اوس تاسو پوهیږئ چې دغه خلک چې د ولسوالۍ څخه راغلي دي ټوله مځکه لري. دوی هلته کښت کار لري عاید لري. دوی وایي وایي موږ هلمندیان موږ ګدایګر نه یو موږ خیرات نه غواړو موږ امن غواړو چې خپل کورو ته ولاړ شو خپل مځکې ته ولاړ شو خپل حاصلات ترلاسه کړو خپل د حاصلات د مخه موږ خپل ځان ته رف روزي برابره کړو. نو زموږ مدعا هدف او مرام دا دی چې امن راشي په افغانستان کې خصوصا په هلمند.
بله ډیره زیاته مننه اغلی شریف. بل پوښتنه به بیا هم له تاسې نه ولرو. د ښځو اوسنی شتون په سیاست کې ستاسې په نظر باندې څومره یعنی د قناعت وړ دی؟
بلې پوښتنه ما ته راځي ده.
بلې بلې اغلی شریف
بالکل. موږ د نړۍ په کچه د مختلفو اروپایي هېوادو پارلمانونه نږدې نه لیدلي دي. دوی په منځ کې د ښځو فیصدي د افغانستان په نسبت یعنی ډیره کمه ده. افغانستان په اوسنیو شرایطو کې سره د نه چې ډېرې ستونزې مشکلات لري.
بله
حکومت او قانون دا اجازه ورکړې ده یعنی زمينه او پارلمان تر څنګه په څلور دېرشو ولایتو کې د ولایتي شوراګانو شتون په حکومت کې د او کابینه کې د ښځو شتون دا په دغه کې چې تر څو سیاست سره وځي.
اغلی فایس بعضي خلک ادعا کوي چې د ښځو ونډه یا د ښځو شتون سیمبولیک دی په دولت کې. تاسو څه ویل غواړئ په دې اړه؟
زما نظر ښه هم چې در مثلا ما تاسو ته یادوري وکړل چې ښتیا هم دونه چې موږ ښتیا هم چې په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم کمرنګه ده.
ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ستاسو د ګډون نه اغلی فایز. موږ وخت ختم شو. درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سپریزنای کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت د نوامبر 15 د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی
مونږ
یې نه پیښو چې آلته خوندې تلارسو یادر شوی د دسمبر تر 10 پورې په دې کمپاین کې له آزادی رادیو سره اوسئ.